السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه ده، 1399 لمریز کال د عقرب یا لړم میاشتې 19مه او د 2006 زیږدیز کال د نومبر 9مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې افغان چارواکي وایي له ننګونو سره سره یې د کورونا ویروس په کابو کېدو کې ښه رول لوبولی. په یو راپور کې مودې ته کتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن بهرنۍ تګلاره او کابینه به څه ډول وي. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ خبرنو ته. غزنی کې د هوان مرمۍ 14 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله. یو شمیر افریقایي مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکړې. او بلاروس کې پرون هم د الکساندر لوکاشنکا پر ضد مظاهره وشوه. بشپړ خبرونه. چارواکي وایي په غزنی کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو 15 بجې د غزنی مرکز د شپږم امنیتي حوزې اړوند په نوآباد سیمه کې درې د هوان مرمۍ وتوغولې چې دغه مرګ ژوبله رامنځته کړه.
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل، همدې ساحه لګېدلې ته په ترڅ کې 14 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې له ډلې یې اووه تنه چې دوه ښځې او 15 ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي، او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي، دوه نارینه دي، ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې په وار وار دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. تیره اونۍ هم په دغه ځای کې د یوه ښوونځي مخې ته د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې د ښوونځي یوه استاده او دوه زده کوونکي ټپیانې کړې وې. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع وکړه. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه پرون ناوخته لیکلي چې دا ودانۍ سینما نه، بلکې د ده په خبره له څو لسیزو د مخدره موادو د خرڅلاو سیمه وه او روغ دو کسانو پکې اړولي وو. امرالله صالح دا خبرې وروسته له هغه ولیکلې چې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د پارک سینما له ورانولو سره کلک مخالفت وښود او هغو عکسونو سخت غبرګونونه وپارول چې ښیي د ښاروالۍ کارګر د دې سینما د ودانۍ په ویجاړولو پیل کړی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویلي چې د پارک سینما د ودانۍ پر ځای به یو فرهنګي ځای رامنځته شي څو په ښه توګه ترې استفاده وشي. په دې اړه په روانه خپرونه کې درته یو راپور هم لرو. د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو له ډلې سلګونه کسان نیولي. ویاسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې د شاوخوا 300 کسانو نومونه خپاره کړي چې په خبره یې یک شنبه د پولیسو لخوا نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اگست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهره کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاسته د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي او ورځ تر بلې په مظاهره چانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونه لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه هم لګولي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالد ټرمپ په وړاندې د جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړې ده. د غانا ولسمشر نانا ادودانکو و ویلي هیلمن دی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي، امنیت، پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکارۍ غښتلې او پراخې شي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې د نشنلیستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. نایجیریا څه وخت مخکې د تورپوستانو ژوند مهم دی په نوم له پراخو مظاهرو چې په امریکا کې ترسره کیږي ملاتړ وښود او خلکو یې لاریون هم وکړ. وروستی خبر هم دا چې د هند کرکټ په غوره لیګ کې دهلی کپیټلز لوبډلې سنرایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل یا پایلو به تلار پیدا کړه. پایلو به دوشنبه مازدیګر مهال د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې د دهلی کپیټلز او ممبئی انډینز ترمنځ ترسره کیږي. په پرونۍ لوبه کې چې دهلی کپیټلز او حیدرآباد سره مخ شوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کپیټلز لخوا د 190 منډو هدف ته ونه رسېده او لوبه یې له لاسه ورکړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21، چټه یو.
هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شپږ ویس چټاته. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه شپږ ویس چټو. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه پنځه ویس چټاته. او بل اخره په جلال آباد کې هم اسمان شین خودل سوې د تودوخه لوړه درجه نه ویس چټه لاسټ خلستوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان ولسمشر وایي د کورونا ویروس مدیریت کې ښه رول لوبولی. هغه ویروس چې خپرېدل یو ځل بیا زیات شوی
په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډیره زیاته نه ده.
د سینما یو شمیر مینوال کابل کې د پارک سینما په نړولو خفه شوي.
زه ایران پتیم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي.
ننګرهار کې سلګونه کارګر ماشومان په درنو کارونو لګیا دي. د افغانستان په اړه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو، او دا به هم واورئ چې د امریکا نوی ولسمشر به څه ډول بهرنۍ پالیسي او کابینه ولري. و بجې او دقیقې دی راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبرې د پاریس د سولې مجمع ته په یو وار د مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي دي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وار نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په ځانګړې توګه کووېډ 19 په تړاو بحث وکړي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې وه د معاینی او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپله اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیویي پیغام کې ویلي،
زموږ د چټک غبرګون او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس له امله د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشولو.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپلې ادارې لخوا د کرونا ویروس د مدیریت لپاره د پلي شویو تګلارو یادونه وکړه. ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوي او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کېږي د نومبر تر 14 یعنی جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا ویروس تر بحث لاندې نیول کېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو پېښو شمېر 240195 ته رسېږي چې له ډلې شاوخوا 1500 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پېښې ډېرې شوې دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووېډ 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډېره زیاته نه ده. تېره هفته 34مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که موږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګوڼو ځایونو ته لاړ نه شو، لاسونه مکرر ومینځو، بیا دا امکان لري چې مونږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوي وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کمو خلکو د کرونا ویروس د معاینې چانس درلود، او هغو چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. په ټوله نړۍ کې د نومبر 3 په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 500 میلیونو اوښته، چې له ډلې څه باندې 2.5 لکه کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
زمغاغ له ازادي رادیو ناوري ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو خارونو کې اوریدل شي. کچیر تاسو هم په خپل سیمه کې د کورونا نوې پیښې لري او یا هم نور خبرونه در سره وي، د افغان بسمت 1389 شمیرې ته اس ام اس کړئ. موږ به په همدې او نور خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم ورځو یوې بلې موضوع ته. د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړې. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغې سینما پر ځای به یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ دغه کار ناسم بولي او له حکومته غواړي چې د دې سینما د رغېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غږونه په کابل کې د یوې پخوانۍ سینما د ویجاړولو دي. دلته یو شمیر کارکوونکي د پارک سینما د څوکیو پردو په نړولو بوخت دي، نه فلم شته او نه نندارچیان. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی، ځکه چې دغه سینما نوره زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خرابه شوې ده، ټول ترمیم گنجایش نه لري او زموږ تفهیم داسې ده چې هغه باید تخریب شو او د نوي معیارونو پر اساس چې ابي ته موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه موږ سره شریک کوي.
هغه لري ساوي کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح کابل ښاروالۍ ته دنده سپارلې و چې د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یو فرهنګي خونه جوړه کړي، خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو او یو شمیر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیسه صحرا کریمي د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل:
زموږ دریس څرګند دی، افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو ښار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وای د دې سینما د جوړېدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لوري په دې برخه کې بې غوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمېر هغه اوسیدونکي چې په خوا به په دې سینما کې فلمونه لیدل په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي:
من نظر دا شاید ته دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، د خبر د افغانستان د خلکو دا یادګار بوت پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پته یم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي. ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بخي په خمو موقعیت کې دي، یو د پارک سینما یو د زینب سینما.
د معلوماتو لمخه پارک سینما په 1935 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال لویدیځ خواته د پارک شهرینو په سیمه کې جوړ شو، چې هغه مهال د 1540 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې د چتر دی مخکې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانی یا په جګړو کې ورانی شوی یا په بل څه بدلی شوی دي، چې د ساری په ډول ملي، فخری، میوند، اقبال، خیرخانه، اریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نوري یادولی شو.
زمون غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 خبرونه لري. تازه خبردار رسیدلې چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام درنه چاودنه شوې ده. دغه چاودنه مرګ ژوبله هم لري. د معلوماتو لپاره ورزو کندهار ته. له هغه ځایه زموږ خبریال صادق رښتینی خبرونه ته ملګری شوی. رښتینی صاحب، سهار مو په خیر. کوریدونکو سره په لنډو کې د میوند ولسوالۍ د موټر بم برید جزئیات شریک کړئ.
لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو په خیر. د کندهار چارواکو په لومړیو کې ویل چې د کندهار د میوند ولسوالۍ پر امنیه قوماندانۍ موټر بم حمله شوې ده، چې یوازې درې پولیسو ته پیغام شوی دی. خو هلته امنیتي سرچینې وایي چې دا حمله د شهره پر کنډک شوې ده، چې له امله یې اته ویشتو پولیسو او ملکي کسانو ته مرجو بله اوښتې. اصلا چاودنه د بازار په سر کې د شهره کنډک په څنګ کې د مازدا موټر په وسیله شوې ده. تر دې مهاله د کندهار د میرویس روغتون ته 4 ټپیان او 4 جسدونه راوړل شوي دي. په ټپیانو کې 11 پولیس او 11 ملکي وګړي دي. په وژل شوو کې 2 ښځې، یو نارینه او یوه ماشومه شامله ده. د ټپیانو ابو جلسو د انتقال امبولانسونه تېر شپه ناوخته میرویس روغتون ته راورسېدل. هلته عیني شاهدان وایي چې ګڼ شمېر دوکانونه، کورونه او د شهرا کنډک نړېدلی دي او لا هم یو شمېر کسان تر خاورو لاندې دي.
ډېره مننه. حتما به په نورو خپرونو کې درنه نور جزئیات واخلو. صادق رښتینی و له کندهاره چې ویلې هلته د شهرا کنډک په سیمه کې چې میوند ولسوالۍ کې پروت د موټر بم برید شوی چې څلورویشت ټپیان او څلور جسدونه ترې میرویس روغتون ته راوړل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د ځینو دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
میل آنلاین ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات کاندید جو بایدن د انتخابېدو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام او له واشنگتن سره د راتلونکو اړیکو په اړه څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګېدو په برخو کې لا پراخې شي. غنی همداشان ویلي چې له خپل اساسي شریک متحدو ایالاتونو سره د هر اړخیز استراتیژیک شراکت لا پیاوړی کېدو ته سترګې په لاره دی. په میل آنلاین کې په دې اړه په خبر شوي مطلب کې د بایدن د انتخابېدو په اړه د یو شمېر عامو افغانانو څرګندونې هم راخیستل شوي چې اکثرو یې ویلي نوموړی بل افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل چې ډېر په بیړه وښایي ورو کړي. محمد داود چې په کابل کې جامع پلوري ویلي چې بایدن به دغه جګړه ختمه کړي، خو هغه به په یو مسؤلانه ډول، نه په هغه ډول چې ولسمشر ډونالډ ترامپ غوښتل. تیمور شاران چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې استاد دی ویلي چې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه یوه بده موافقه وه چې د افغانستان دولت ته هیڅ امتیاز نه ورکړی، خو د بایدن راتلونکي اداره به د سولې د خبرو په وړاندې د زغم وړې یوه تګلاره مخې ته کړي. احمد جاوید چې په کابل کې محصل دی ویلي د بایدن انتخابېدل یو ښه خبر دی او دی ګمان کوي نوموړی به هغه تېروتنې تکرار نه کړي چې ټرمپ ترسره کړي. احمد جاوید ویلي د ده په فکر بایدن به ښایي د طالبانو او امریکا پر شوې موافقې له سره غور وکړي او ښایي یو شمېر امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې وساتي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې د تړون له مخې به امریکا تر راتلونکې می میاشتې پورې ټول سرتېري له افغانستانه باسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابېدو په اړه پرون یکشنبې ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مند دي چې د بایدن ټاکنه د سولې پر شویو موافقو کوم منفي تاثیر ونه کړي، بلکې له عملي کېدو سره لا مرسته وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي چې ډېر خلک د دغو حملو پړه پر حکومت اچوي. ورځپاڼه د پیل په کرښو کې لیکي دغه حملې نه یوازې دا چې د دې ښکارندویي کوي چې دغه ښار د حملو له زیاتوالي سره مخ دی، بلکې هغه پر افغان حکومت د خلکو د مخ په زیاتېدونکې نارضایتي څرګندونه هم کوي چې د دوی په وینا نشي کولی د خپلو خلکو ساتنه وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې په یوه اونۍ کې د دغو حملو په ترڅ کې یو پخوانی وتلی ژورنالیست د یوې ښاروالې پلار او د کابل پوهنتون لږ تر لږه 22 محصلان او نور کارکوونکي یې ووژل شول.
اوس هم ورځو ولایتي راپورونو ته. په ننګرهار کې سلګونه ماشومان چې د خپلې کورنۍ سرپرستي ورترغاړې ده په درنو کارونو بوخت دي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي سره له دې چې له سهاره تر ماښامه په ښار کې کار کوي، خو د خپلې کورنۍ اړتیاوې او نفقه لا هم نشي پوره کولی. په دې اړه پام وکړئ له ننګرهار نه د سهارګل امیرزی راپور ته.
نور کریم هر سهار خار ته د کار کولو لپاره په تګ او ماخام ستړی کور ته پراتګ مجبور دی. د شپاړس کلن دی. جګړې ترې د پلار سیوری اخیسته او دوه کاله کېږي چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. نور کریم چې په ښار کې کراچۍ چلوي او هر ورځ د مزدورۍ په انتظار وي، وایي چې ډېر کله تش لاس کور ته راستنېږي.
دا خو مجبوری ده پل آقا کو.
نور کریم یوازې نه ده. په دې ښار کې سلګونه نور داسې ماشومان هم شته چې بې وزلۍ اړ کړي څو سختو او درنو کارونو ته اوږه ورکړي او زده کړې ترې پاتې شي. د زده کړو ارمانجن زبی هغه ماشوم دی چې تمام ورس په خار کې پلاستیکی کڅوړی پلوري او لدې لارې سل یا 500 افغانۍ ګټي. د ماشومانو د حقونو یو فعال سید کمال اندیښنه ښیي او زیاتوي چې د دې ماشومانو یوازې اوس له ستونزو ډک نه دی، بلکې هغه څه چې دوی اوس کوي د دوی او د ټولنې په راتلونکي ناوړه اغېز لري.
که چېرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غم ونه کړي، دوی راتلونکی چې دی دا خراب. ځکه تاسو وګورئ چې اکثر ځوانان تاسو وګورئ اکثر په پوډرو باندې لګیا دي، پوډرس کې دا ټوله د بیکارۍ وجه ده.
په همدې حال کې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په ننګرهار کې د تیر کال په پرتلا پر درنو کارونو د بوخت ماشومانو شمیر زیات شوی، چې لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدنه یادوي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د کاریګرو ماشومانو د کره شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې سلګونو هغو ماشومانو ته یې د کار کسب زمینه برابره کړې چې پر سختو کارونو بوخت وو.
په هر شپږو میاشتو کې سل نفر اطفال دي، دوی چې څوارلس نه پورته عمر لري، دا شاهکاري نه راخلاصوو، راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمینه برابروو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د کاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار مارکېټ کې اجازه ورکوو.
په ختیځ کې د دولتي ادارو تر څنګ یو شمېر خصوصي او نړیوالې ادارې او بنسټونه هم د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، خو یا د ماشومانو د درنو کارونو ستونزه دومره پراخه ده چې د اداري او بنسټونو ټول په درنو کارونو بوخت ماشومان نشي ژغورلی، او یا خو په مرستو کې درغلي، چارو کې ګډوډي او په اقداماتو کې ناغېړي د دې سبب شوی چې د نور کریم په څیر له زده کړو پاتې او په درنو کارونو د بوخت ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیات شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یو تحلیلي راپور ته. د بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډیر احتمال د اوباما د وخت د خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د باراک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یو با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړې. کوم کسان ښایي د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پینټاګون، د ملي امنیت سلاکار او د استخباراتو مرکزي ادارې CIA ته تر نورو زیات چانس ولري. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له ځینو زیاتونو سره صفي الله ستانکزای وړاندې کوي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا څلور زرو مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مختوړونکي ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، پنټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او CIA یا د استخباراتو مرکزي ادارې په لومړي توب کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړي او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي، نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ، دفاع وزارت، پنټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادیږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادیږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بیلابیلې مرستیالۍ مخته وړي. میشل فلورنوی تېر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي، څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د ځیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي سو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهمو ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکاري هم په څلورو کلونو کې څلورو بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړ څیره بلل کیږي او وروسته یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکاري دریو کسانو ته ورکړه. یو پکې سوزن رایس وه چې ډیر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایډن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الاداري سرسخته مبارزه بلل کیږي. انتونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي، د میرمن رایس په وړاندې د ملي امنیت سلاکاري ته یو سیال بلل شوی. یوه بله مهمه څوکۍ د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای ده. سی آی ای اوس د جین هاسپل لخوا مخته وړل کیږي چې کلونه په دې اداره کې کار کړی او د اکثرو کارکوونکو ملاتړ لري. اکثر ډیموکراتان بیا له هاسپل سره د سپتمبر 11 ترهګریز برید راوروسته د استنتاق په پالیسیو نه دی جوړ. د پښتنو ګرویګنو یا استنتاق دا پرمختللې لارې په نړیواله کچه نه خو په لویه کچه ځورونکي یا د شکنجې کارونکي یاد شوي. د همدغو مسلو په خاطر ګڼ شنونکي شکی دي چې ډیموکراتان د هاسپل په دې څوکۍ وساتي. اوس وخت د سی آی ای د ادارې لپاره د اوریل هاینس نوم د یوې غوره کاندید په صفت یادیږي. اوریل د اوباما په اداره کې د سی آی ای مرستیاله وه.
اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام یو موټر بم چاودنې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي په غزنی کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دیارلس تنه ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. په دوی کې اووه تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو له ډلې سلګونه کسان نیولي دي. دغلته له تېرې اګست میاشتې راهیسې د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه پیل شوي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړې ده. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې دهلی کپیټلز لوبډلې سنرایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لار پیدا کړه. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی؟
وعلیکم السلام، زه فضل النبی نومیږم. یو د آریانا د بازار اوسیدونکی.
اوسیدونکی که دکان لري؟
دکان لرم.
دلته د چی شي دکان لري؟
زنانه تکی دي در خزو.
څنګه اوس خوشه میرانیز دی؟ د ژمی رختونه دی راوړی دی خزو لپاره؟
رختونه خو میراوړی دی، خو خلک داسې اوس پیسې لور سره نشته، پیسې کم دي، خرید و فروش ډېر داسې کم دی، مخکې په شان نه برېښېږي.
یعنی د پخوا په پرتله اوس مسوده کمه شوې ده؟
اوس زیات تغییرات تاثیرات پکې راغلی. هو
دکان مو کرایه دی؟
دکان کرایه دی، هو کرایه ورکو.
اچھا کرایه ورکوي؟
مونږه خو دوه دکان هم یو ځای کړی، د دې دوه دکانو دو دېش نیم زره روپۍ ورکو.
دا پیسې بیا دولت ته ورکوي که دا شخصي د چا دی؟
دا دولت هغه څه دولت اخلي او څه شخصي اخلي، دوه رقم دي.
په دغه دکان کې تاسو دونه پیدا کولای شئ چې د دکان کرایه هم ورکوي او د کور مصرف هم ورکوي؟
بعضې وخت کېږي دا دکانداري د کله اوس په اوس وختو کې نه هغه نه بېرته راغلي، بېرته پاتې کېږو، هغه نه نشته چې بیا سودا وسی، بیا خی وزی کرایه هم وزی و دکور خرڅ هم وزی.
څونه وخت کېږي چې دکانداري؟
زه تقریبا دا 15 کاله کېږي چې دکاندار.
په دا 15 کلونو کې داسې وخت راغلی و لکه اوس غوندې چې تاسو دې فقط د دکان کرایه ویستلی وي او نوره ګټه مو نه یې کړې؟
فقط په هغه وخت کې چې اول آریانا بازار داسې په هغه کې رشد پیدا کړی نه و، هغه وخت کې داسې هغه وخت و چې کرایه هم نه ایستله، او دغه نه بعد دغه اوس وختونه دي نو چې اوس پکې کرایه داسې اکثرا خلک نه وباسي.
څه فکر کوئ بیرته به ستاسو سودا د پخوا په څیر شي؟
امید خدای ته دی که چېرته دغه اوسي امنیت رای شي، د کرونا مرونا مرض دا نه وي، انشاءالله تعالی ښه به شي.
کله دې داسې تصمیم نیولی؟ کولای دی چې دا کار پریک دی او خپل سرمایه په بل شي کې بنده کی؟
ولې اوس هغه سي خدای بعضی تصمیمونه یې کله هغه شي چې دا ونکم دا شي دا بل کار وکم، خو په ټول په مجموع کې ټول کارونه نشته، هر کاروباری ته چې پښتنه کوي وای هغه نشته، سودا نشته.
ډیر زیات مننن
احساس نه هم مننن.
زموږ غږله آزادی رادیو نه اورئ کې انټرنیټ لري، زموږ ویبپاڼې ته ورشئ آزادی رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. یو شمیر اوریدونکو ایس ایم ایسونه هم را لېږلي چې اوس د وخت د کمی له امله نشو لوستلی، بل خبرونه کې به ورته ووایو. اوس په کابل کې ونیمه بجې شوې، ستار فروغ راغلی چې دری خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.